السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پاموکړی مهمو خبرونو ته. د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزلې نن د افغانستان ختیځې سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکې پېژندنې یوې ادارې د دغې زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځې سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځاپه چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولې دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 ته پورته شوی او په خبرې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحدو عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور لمخې د دغه هواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په خپل د ابوظبي ملکی دفاع، ملکی ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشري څخه په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینی لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنی غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 100 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه وبلل شوی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2014 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوی بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربان غوښتنې وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 40 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډلمشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 40 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 1.4 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 40 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د ظرافاتو مجموعي شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایستار دي، غټان ایستار دي، سپینګیر ایستار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ پلرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. ولمشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغې خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي، د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 5000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلي چې لا هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه څنډ ویل شوي، خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 2 لک تنه مړه شوي او 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي وو چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورونکي ډلې لا نه دي رسیدلي او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څه هم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکي وایي په مزار دره او یو شمیر نورو سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بې شمېره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لرې شي، موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایسار دي، زنانه ایسار دي، سپینګیر ایسار دي، ماشومان ایسار دي. خبره پوه شو مړي ایسار دي زمونږ، اوس دونه څوک نشته رې چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایته دا نو کوم سره کوم چړتیا و هغه مرستې هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو او سیمه سیرو مرستو ته نه رسیدلی. پښتیاد بو داد چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کارو شي چې هغه مسحق خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا.
د دې ولایت د چپ ادارې اوسیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیر کړی او دوی د جسدونو د رئیسولو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو تر څنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاک اوبو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپنا نه لري، د ډوډۍ او اوبو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته آماده شي.
ډیر لویه غمیزه ده، دې غمیزه هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې پړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمیر خلک له سرپنا پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په اکسپان خبر کړی ویلي دغه فاجعه مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې لنړیواله ټولنې د مرستې غوښتنه شوی او په کول شوی افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپناه خوراکي توکو پاکو اوبو د درملو او بیړنیو روغتیایي خدمتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د دغه زلزلې بشپړه ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالې هما نادر الجزیری خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پرتو کلیو ته د رسیدو لپاره له ستونزو سره مخ دي چیرې چې په خبره یې کورونه او کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي. نوموړي ویلي چې د تلفاتو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د اغېزمنو هڅو لپاره لا ډېر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درېیمه مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبله اړوي. د 2022 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. له دې وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغې زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې شمیر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل درې د څپرو باندې تتلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سن لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نقدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوي او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشق عبادت په باره کې او دا غوی پوشاک د پاره لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندو ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندو ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب لا په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 تر رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، مانوکي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمه د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لویو ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارانو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمی ته باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اوس موږ خپل مسؤلیت نه ده کوو، موږ د ښار غوړو زمونه لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبرې چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې په نوبت منوبت خلک راځي او بېلابېلې چندې کېږي. غا که بډایه خلک دي که غریب خلک دي که رسۍ والا هر څوک راځي دا غم د جان غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالي خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو. بعضې ما خپل په دې منطقو کې وخت تر کړی ده، نورګل دره، مزار دره کې ما خپل څلوې خورځې تری کړې. ډېر غریب ولس، د کمزور ولس، د نو خپل اخلاص چنده دی وکي.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمه هیوادونو په افغانستان کې ل زلزله ځپلو سره مرستو ته تیارې خوده دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځین نور مطرح سیاستوالو او مشرانو د زلزله زنګالو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په الاسکا کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخه په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتی تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتی تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سه شنبه په ورځ پر اکسپانو ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا دیرش هیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي وو چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سوله ساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لور ته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوي او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبره یې اکثران ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ کې
کې تقریبا دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه څلوېښت متره پنځه څلوېښت متره کې مخکې اوبه دلته وهل پیدا کېدلې. اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی، خو ولې پنځوس پنځه پنځوس نه تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخې وچ شوي دي. اوس وختو کې په زرنجونو کې اوبه ګرځېږي، شاوخوا یو بشکه په لس روپۍ باندې دلته ولېږي لس لیتره، له هغې نه خلک ډېر استفاده کوي. که دلته هغې نه راډکوي کورونو ته راوړي، ځکه دلته زیاتره خلکو وسم نشته دی چې مطلب خلک ساګانې وباسي بېرته فعالې کړي، دومره وده چا نشته دی.
د دغه ولایت د سپین غار ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې اوسېدونکي چې ځان محب شینواری معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای ګاونډیان او کلیوالې آن د څو بشکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره لرې پلی مزل کوي.
زموږ په سیمه کې هم د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. فلحال هم د یو کوی نه په سلهاو کورنۍ د څښاک اوبو لپاره استفاده کوي، نور ضرورت دپاره یې په بشکو کې راوړو. ټول خلک همداسې حال دی، د اوبو سخت مشکل دی. غوښتنه مو د حکومت څخه او همدارنګه د مرستندویه نړیوالو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چښاک اوبو لپاره رسولو شبکې جوړې کړي.
د شینوارو ولسوالۍ د یو مرکزي سیمې اوسېدونکی شکر الله هم وایي چې د چښاک او هم د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ډېرې څاګانې وچې شوې دي، ډېرې څاګانو کې اوبه کمې شوې دي. هغه ټویلونه چې خلکو زراعتي ځمکو ته وهلي هغې کې مو اوبه وچې شوې دي. نو زموږ غوښتنه د موسساتو او نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمي کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي. پورته للمو کې تالابونه جوړ کړی شي.
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې موسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې، خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي.
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې، هغه چې کله موږ لاړ شو خپل هغه څا تعقیب کړو چې ګورو وچې شوې. نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا ښکته روانه ده په افغانستان کې. دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره ده، په زنه کوما کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي، په کامه کې مو ایستلې دي، بالې شوا په خوګیانو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي، چپهار ولسوالۍ کې، هسکه مینه ولسوالۍ کې، روداتو کې، غني خیل کې، د ټولو ولسوالۍ کې چې زه ګرځم نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي. او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده.
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا پنځه شپېته سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تېر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کنفرانس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپله خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق یې کړي، ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي. له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پوه او د تېر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده، یو تو اوږد محاله. لن محاله دا ده سه خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحه سه اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري، زراعت کې کم استفاده وکړي او د سکاک لپاره یې ذخیره وکړي. او اوږد محاله دا ده سه حداقل حکومت، نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي سه مدیریتي سیستم جوړ کړي په دا معنا سه موسمي اوبو ذخیره کړي بندونه او چکدمونه. دغه وضعیت اکثر منطقی کې دی، متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی، هم د مځکه لاندې اوبو متضرر کېږي، هم سطحي اوبو. سوال یې د ننګرهار دا دی، د لوګر رود نه، د کابل رود نه، د پروان رود نه، د لغمان اوبو او د کنل اوبو
مخکې تر دې هم د پلازمینې کابل په شمول د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وی احترامات مقبول کی قدرمنو غل لیسه کون کو زره پرشتہ غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدرمنو غل لیسه کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع په پتن درنو ز کون کو د چیز مرستا سدنن ورسی لوست پنځم لوست نو له د چیز چیر ورسی لوست نو په پراو د کیک ټاور سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدرمنو ز کون کو مرستا سدنن ورسی پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او سم هیواد کې د قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینا پیل بهتر 500 سی پی پرې همدارنګه زموږ استاد زدنن وزیر درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون دویم نفت او ګاز د هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړي ځکون کو در پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجاوګلالی ځکونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاو تاسو د ډبر اسکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر اسکاره ستا ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاو تاسو ټول په هیجو د ډبر اسکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزمکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوی وو، نو د فشار له امله څخه د ډبروسکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبروسکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې ډېر نو د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولم. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکاره رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یو سر شل زرو تن تر رسیدا خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر سول او د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سر شل زرو تن څخه تر یو سر شپږ زرو تن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکاره بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکرو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځنګړتیا او لمخې څخه د افغانستان په منتور سیمه په پرد ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنه ځکونکو 4.5 میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه اخیستل شوی. البته اخیستل شوی ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل شوی، خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دی چې د کورونا په تداول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او همچنان د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خو دا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري ساعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په دره کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 40 کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رایستلو په وخت یو ستر ستونزمن دی چې دی کله رایستل کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کیږي. دغه درې چې دي یا همدا سکاره چې دي درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دي په خپله د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپله د پلی همري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکاره ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی او د سکرو جستې شا او د کار وړ جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپله د رونو ځکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه ځکونکو 3800 غوټنو څخه زیات قانون په چې دی په 1408 هجري لمریز کال کې راځتل شوی دی چې مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارونو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه منمیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 40,000 ټنه او کلنی عواید دی 40 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراو تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې مراو تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتې شینې څخه منځته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتې شینې څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وه او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی و او د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي و. نو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورباني زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتې شینو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نفتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل شي نو په دې توګه سره هم نفت به پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کیږي. یعنې یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلیږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نفت د ځمکې پورته خواته را ایستل کیږي چې هم نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکون کونن ورځ پلوس کې مرتا سوده ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې مرستا سو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن نلونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمر د ګران هیواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانو زیرمې چې د پخپل د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو ځکونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیر 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالی لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه راستل کېدلې درنو زکونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقابل متر شو تل سوي دي چې کله په 1400 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مقابل ګاز وسوځوي او هم چې نن درېمه چې دی هغه په خپل د جکردوک ګاز کانونه دي دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان ګازونه دي چې دا هم د شبرغان د شار د 6 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو دا ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت لا په مان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو صاحب رشتہ غم خاری بزر به هم تاسو ټول تشرف واس مهم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستا هله د تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مر تاسو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستې نو هله د تاسو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو ولستا مرګي ولري. البته درنو زده کوونکو د تل بسری یو ځلبه هم یادونه کوم مخکله دې نشي زستا سدنن ورځینه ولوست بل کته تاسو ټول خواجه زده کوونکو باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مسمن کتابچا او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي دنن ورځې ته لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اختر شنن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکو د لوست تر پای پر رسالتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز کوم کو وسام را ګرځو د خپل نوی لوس پر لور باندې لکه څنګه چې میادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسترو. خو د لوس د پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسترو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و. خوږه ځکه کوم کچېری مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه موږ او تاسو کچېری موږ خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسه څخه د بیلابیلو دینونو پیروان وو او بیلابیلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومنده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتی، بودایی، اولرسه، آسمانی دینونه لکه یهودیت، مسیحیت، په خراسان یا هند زمر په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلودل په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتی او بودایی و همدارنګه ساسمنی کتابونه دینونه لکه یهودیت، مسیحیت او داس نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدلی. په هغه وخت کې احنب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله. او حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه و، عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر یې وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه، پاریاب، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی یې فتح کړله او د اسلام مقدس دین یې په دغو سیمو کې خپور کړه. خو یوازنۍ سیمه چې ودرنه زده کوونکو هغه د کابل سیمه وه، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړله. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یې یو کال محاصره کړه او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړله، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي یې کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودي دین و، هندو دین و، بودایزم و، هر دین چې و، هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کېږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیرویان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو پوسي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. ورزده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هېواد خلک د خپل نفوس په کتو سره، یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتلو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم په هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره، که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري زمرد ګران هیواد افغانستان یو له پراخ سوسته هو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغه ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دري ده، دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره څنګه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ییزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بله هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کن که اختای دیوکی ترده دم پری تاس پوسی و سیجی او یوسی معلومات ملاست را بولی و سیجی واسم دلوست راتلون که برگی ترازو چی پدی برگی که ستاسو کورنی دنده ده تاس تور که درمون ده کنون که لپاره می سلور سپانون چم تکلی دی چه هر سوال تا به تاس بخبول کتاب چیو که مطابق زوا پیدا کوی اولی کنه سوالان تکرار روم لمرانه سوال دین او جیبی تشریفی یعنی دین او جیبی ستوری کشه دویه سوال ده افغانستان ده خلقو دین سشده دریم سوال د افغانستان خلک به کومو ژبو باندې خبرې کوي د ژبو نوم یادونه وکړي یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي همچنان څلورم سوال د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوم مرسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي هله د چیر سومز د کړي وو سې جا پېرسو پوسې وو سې تر بل داسې درس پرې چې زاس په درنه حضور کې حاضرېږم تلاقمه